د ماسپښین دوې بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شي بار وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په ټول افغانستان کې په منځني صفه دولس شپږ نیمې خبرې شي په کابل مزار شریف هرات کندهار خوست ګردیز جلال آباد او سدابات چارنو کې د اف ام په 3.15 صفه هم اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي څرګندونې خبرو چې وړاندیز یې کړی دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ملګري ملتونه مرسته کولی شي. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه سره اورو. جانقه علي کوزای وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی وای په هیواد کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو ناروغي ټغر تقریبا ټول شوی. افغان او تلافیز واکونو د افغانستان په مختلفو برخو کې ګډ عملیات کړي. د روسي یو هیئت به نن په مسکو کې د روسي د رژیم د سوري د رژیم له مخالفانو سره وګوري او د نیویارک ښاروال وای دغه ښار پر ضد ریښتینی خو ناتایید شوی تروریستي ګواښ موجود دی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وای د هیواد د روغتیایي مؤسسو د هلو ځلو د نړیوالو روغتیایي ارګانونو په همکارۍ او د لوی خدای جل جلاله په فضل په افغانستان کې د کوچنیانو د ګزارن یا پولیو ناروغۍ ټغر ټول شوی او یوازې د کندهار، هلمند او فراه ولایتونو په ځینو برخو کې د دې ناروغۍ د دیارلسو پیښو راپورونه ورکړل شوي. جمهور رئیس کرزی دا خبره په 15 ورځنۍ راډیو وینا کې وکړه. جمهور رئیس زیاته کړه د پولیو یا ګزارن ناروغۍ د ماشومانو لپاره خطرناک ده، خو که چیرې میندې او پلرونه خپل د پنځو کلونو د لږ عمر ماشومان په دې ناروغۍ باندې لاخته کېدو تر مخه واکسین کړي، مخه یې نیول کېږي. جمهور رئیس کرزی وویل د سومبلې له شپږویشتمې څخه تر اته ویشتمې پورې به په ټول هیواد کې د پولیو ناروغۍ د دورې واکسین کمپاین پیل شي. روغتیایي کارکوونکي او رضاکاران به په ښارونو، کلو او بانډو کې کوچنیانو او نوو زیږیدلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي. جمهور رئیس په ټولو وسلوالو او مخالفانو غږ وکړ چې د ګزارن یا پولیو د واکسین د تطبیقولو مخه باید ونه نیسي او اجازه دې ورکړي چې روغتیایي کارکوونکي په لرو پرتو کلو کې هم ماشومان او کوچنیان د دغې وژونکي ناروغۍ له خطر څخه بچ کړي. افغان او ایتلافي ځواکونو د کندهار جړې ولسوالۍ کې ګډ عملیات کړي او د سیمې خلک له سترې فاجعې څخه ژغورلي. احساس ځواک په یو اعلامیه کې ویلي د پنجشنبې په مازیګرې د جړې ولسوالۍ پر یو کور پلټون کې عملیات وکړل او یو اویا کړۍ ډول ډول ماینونه کشف او ترلاسه کړل. احساس وایي دا ماینونه وسلوالو مخالفانو د جړې ولسوالۍ د کلاچی په کلي کې په یو کور کې ځای په ځای کړي وو او له دغه کور څخه یې د وسلتون کار اخیست. په اعلامیه کې ویل شوي وسلوالو پلان درلود چې له دې ماینونو څخه په کندهار ښار او نورو ځایونو کې د موټر بم، ځان مرګو او د سړک د غاړې چاودنو کې کار واخلي. ایساف په یو بل اعلامیه کې ویلي له افغان ځواکونو سره د ګډو عملیاتو پر مهال د لوګر ولایت په چرخ ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال وژلي. دوی وایي په عملیاتو کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان په نښه کړی و. په دې عملیاتو کې یو بل وسلوال نیول شوی او یوه اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. ایساف په اعلامی کې دغه راز ویلي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ، د هلمند په ناویه او د خوست په مندوزو ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات کړي دي. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د موټر بم په پرونی چاودنه کې څلور ملکیان او درې تنه پولیس وژل شوي. دا چاودنه تیر مازیګر د سنگین ولسوالۍ د ودانۍ په لومړي قراول کې د یو ځان وژونکي لخوا وشوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسي یو هیئت به نن د سوریې د مخالفانو له غړو سره په مسکو کې وګوري. میخائیل مارګیلوف وایي د یوې معاملې منځګړتوب به وکړي چې په نتیجه کې بشار الاسد په واک کې پاتې شي. مارګیلوف وایي د دوشنبې په ورځ به د جمهور رئیس بشار الاسد له سلاحکار سره هم وګوري. د مخالفانو له ټکولو سره سره مسکو د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک له مسودې سره مخالفت ښودلی چې اروپایي هیوادونو او متحده ایالاتو ملاتړ کړی او په سوریې باندې د وسلو بندیزونه لګوي. خو مسکو یوه اعلامیه صادره کړې او د بشار الاسد له حکومت څخه یې غوښتي چې د مظاهره کوونکو پر ضد د شخړې بندې او بدلونونه دې چټک کړي. د امریکا د نیویارک ښاروال وایي د دغه ښار پر ضد ریښتینی خو ناتایید شوی تروریستي ګواښ موجود دی. مایکل بلومبرګ تیره شپه د نیویارک ښار د پولیسو په مرکز کې د خبرو پر مهال وویل
As we approach the 10th anniversary of the 9/11 attacks.
دا چې موږ د سپتمبر د 11مې حمله لسمې کلیزې ته نږدې کیږو، د نیویارک د پولیسو ډیپارټمنټ، د استخباراتو فدرالي اداره او ټولو استخباراتي مؤسسو دا خطر په ګوته کړی او دا ځکه موږ پوهیږو چې ترورستان به دا کلیزې یو ځل بیا د حملې لپاره فرصت وګڼي. زه غواړم چې په دې خبرې ټینګار وکړم، دا ریښتینی خو ناتایید شوی ګواښ دی. د نیویارک خاروال خاغلی بلومبرګ زیاته کړه د نیویارک خار د پولیسو ډیپارټمنټ د خاریانو د امنیت په مقصد د خار پر شاوخوا کې منابع زیاته کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د کورنی امنیت ویان مات چاندلر وای د تروریستي ګواښ په اړه مشخص خو نتایج شوي معلومات موجود دي. په پاکستان کې د اسامه ابن لادن د استوګنې له کور څخه ترلاسه شوي معلومات ښیي چې القاعده شبکې د سپتمبر د 11مې تروریستي حملو د 10مې کلیزې او نورو مهمو نیټو پر مهال په امریکا کې د حملو پلانونه درلودل. د یکشنبې له ورځې مخکې په امریکا کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په هیواد کې د کارونو ایجادولو یو پلان په ډاګه کړ. اوباما د کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې د کارونو میندلو په مقصد د 450 میلیارد ډالرو مرستې پروګرام په ډاګه کړ. په دې پروګرام کې د مالیو کمیدل، د ساختمان په برخو کې د پیسو لګول، بیروزګاره شوو کسانو او له جلا جلا ایالتونو سره مرستې شاملې دي. جمهور رئیس اوباما وویل د امریکا د کارونو د لایحې هدف ساده دی، یعنی زیات شمېر خلک بیرته په کارونو ګمارل او د کارکوونکو په جیبونو کې د زیاتو پیسو اچول. په دې پروګرام سره به د ساختماني چارو کارګرو، ښوونکو، پوځیانو او د اوږدې مودې بیروزګاره شوو کسانو لپاره زیات کارونه ایجاد شي. په دې پروګرام سره به د هغو کمپنیو مالیې چې نوي کارګر په کارونو ګماري نیمایي ته راټیټې شي او دغه راز به د هر امریکایي کارکوونکي او د کوچني کاروبار خاوند مالیه یا ټکس هم نیمایي شي. جمهور رئیس اوباما ویل په دغه نوي پروګرام سره د امریکا اقتصاد ته د خوځښت ټکان ورکړل شوی او د کانګرس له غړو څخه یې وغوښتل چې سیاسي بحران دې ختم کړي او دا پروګرام د لزن پرته تصویب کړي. او د قرقزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن ویل د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمیر بیخي راکم شوی. تر اوسه 15 کسان غواړي چې ځانونه کاندید کړي، خو کمیسیون وایي یوازې 22 یې وکړای شول چې د کاندیدۍ لپاره 10,000 سومه یا 2,200 امریکایي ډالره ورکړي. د جمهور ریاست لپاره هر کاندید باید د 150 ملاتړو کسانو لاسلیکونه هم ترلاسه کړي او تر اوسه یوازې 8 تنو کاندیدانو دا کار ترسره کړی دی. دا د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. د ملګرو ملتو سرمنشي وای په افغانستان کې د سولې په بهیر کې مرسته کولای شي. پروانه خبرونه کې به همدار اوس واوري چې د کونړ والی په خپل ولایت کې د امنیتي ستونزو علت د امنیتي ډلو ترمنځ لږه همغږي غني. په خبرونه کې د افغانستان د زده کړو په برخه کې ډیر څه لرو. په هرات کې نوې پوهنتون پرانستل شو.
دا لومړنی اسلامي پوهنتون چې په افغانستان کې خلاصېږي او افتخار ټول افغانستان ته دی.
په کابل کې هندوان او سکان په تعلیمي برخه کې ستونزې لري.
ماشومان زمونږ به سواد پاتې دي. مونږ د معرف وزارت محترم هغه مسؤول نه دغه غواړو چې
په پکتیا کې هم په تعلیمي برخه کې مشکلات شته.
د لیک او لوست زده کړې امریات د مسلکي کادرونو د نشتون او کمک سره مخامخ دی.
ایران او پاکستان پر داسې اقتصادي پروژې خبرې کړې دي چې امریکا ورسره مخالفت کوي. دا به هم په خبرونه کې واوري. ازادي او اورېدونکو پروګرام کې د افغانستان د ولسي جرګې پر ستونزو ګڼ پیغامونه خبرو. د ملګرو ملتو عمومي منشي وایي ملګري ملتونه کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ډیر رول ولوبوي. بانکمون په استرالیا کې نن د سپتمبر د 11مې د پیښې د 10مې کلیزې په درشل کې په خپلو خبرو کې وویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره باید دا هیواد یوازې پرې نه شودل سي او د افغان ځواکونو په روزنه کې د نړیوالې ټولنې مرستې دوام وکړي. د بانکمون د څرګندونو جزئیات فرانس پریس اژانس خبره کړي چې فریدي هوټ سیفي په خپل رپورټ کې راخیستي.
ملګری ملتونه کولی شي چې د افغانستان د سولې په پروسی کې مرسته وکړي. دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ورځ په استرالیا کې وکړه. هغه پر نړیوالې ټولنې ټینګار وکړ چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد یوازې پرې نږدي. بان کی مون چې د سپتمبر د 11مې د تروریستي برید د 10مې کالیزې په درشل کې خبرې کولې، په دې خبره ټینګار وکړ چې کله په 2014 میلادي کال کې بهرني عسكر له افغانستان اوزي، دا باید په دې معنا نه وي چې ټوله نړیواله ټولنه له دې هواده پخیس پکوي. حتی که د ایساف ځواکونه له افغانستان اوزي، نو بیا هم لازمي ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې ژمنې پر ځای کړي. بان کی مون د څرګندونې د استرالیا په کانبرا کې د خبرو په محل وکړي. د بان کی مون په وینا په افغانستان کې سخت نام نیده. زیاته کړه بهرني ځواکونه کولی شي چې د افغانستان ملي اردو او پولیسو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه ملګری ملتونه کولی شي چې تخنیکی مرستې برابرې کړي او همداشان له طالبانو سره د خبرو په برخه کې چې د لویدیځو چارواکو په وینا په امتحاني توګه روان دي د ولسمشر کرزي ادارې ته په دې برخه کې سیاسي مشورې ورکړي. بانکی مون زیاته کړه باید هر کله یو سیاسي ډیالوګ یا دوه اړخیزې خبرې موجودې وي. دلته په نړیوالې ټولنې کې یو اجماع موجوده ده چې په دې برخه کې دوه اړخیزو خبرو اترو ته اړتیا ده. اوس په افغانستان کې یو لک امریکایي سرتیری دیره دي چې له هغو څخه به 3 دېرش زره د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به وځي. د مهالویش له مخې ټول امریکایي عسکر به د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هېواده ووځي. بانکی مون د سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې وکړي چې امریکایي چارواکو په خپل هیواد کې د نوې تروریستي حملې خبرداری ورکړې. مقاماتو د امریکایي ځواکونو په لاس د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د ممکن سخت عکس العمل خبرداری ورکړی و. بانکی مون د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 د پیښې په مهال په نیویارک کې و، چېرته چې دوه جټ الوتکو د نړیوال تجارتي مرکز اسمنڅکي ودانۍ ونړولې. بانکی مون وایي هغه ویره او ترهه او هغه ګډوډ حالت چې د څو ساعتونو لپاره یې دوام وکړ زما په یاد دی. بانکی مون وایي زه خپل د پیښې په ځای کې وم. هغه وایي په دې پیښې کې ملګري ملتونه له یوې ډېرې لویې ضایعې سره مخامخ شول. 30 کارکوونکي مړه شو او 30 ډېرې ټپیان شول. بانکی مون چې د جمعې په ورځ به د سپتمبر د 12 په یاد په یوه کنسرت کې د ګډون لپاره نیویارک ته ورسیږي، له 2002 میلادي کال راهیسې چې د کوفی انان پر ځای د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه ټاکل شوی د استرالیا ته لومړنی سفر دی.
د کونړ والی آزادی رادیو ته په خپل ولایت کې د بیا امنیو د زیاتیدو اعلان روښانه کړ. کونړ د افغانستان په ختیځ کې هغه ولایت دی چې د تیر یو کال په موده کې ترې د جګړو ډیر خبرونه خپره شوې دي. د کونړ د والی د خبرو جزئیات له اسداباد د آزادی رادیو د خبریال روح‌الله انوري پر رپورټ کې.
کونړ والی سید فضل الله وحیدی په یو غونډه کې خلکو ته پر دې خبره اعتراف وکړ چې په کونړ کې د نړیوالو او افغان ځواکونو ترمنځ همغږي نشته. هغه ویل کله چې وسلوال طالبان او د دولت نور مخالف جنگیلی پر افغان ځواکونو برید وکړي نو نړیوال ځواکونه یې پر وخت مرستې ته نه ورزي.
زوفونه وخودل ځان سره چې مونږ څه زوف دی او کوم ذکر دی. اول زوف د امنیتی ارګانونو ترمنځ نه همغږي، یو د بل سره کومک نه کوي. دویم د خارجي قوتونو کومک مونږ سره په وخت او زمان. دلته چې خبره وشي دوی ته مونږ اطلاع ورکو، تیارې نیم ساعت بعد راځي، نیم ساعت کې سړی تښتېدلې. به وخت کومک دا وایي په وخت شي.
کونړ والی وایي د همغږي د نشټوالي لامل د پوخا په پرتله امنیتی حالات خراب شوي او تر څو چې د امنیتی ځواکونو ترمنځ پوره همغږي رامنځته نشي امنیتی حالات نه ښه کیږي. خاغلی وحیدی وایي د ځواکونو ترمنځ نه همغږي د ولس او دولت ترمنځ واټن پیدا کړي او دغه فاصله د هرې ورځې پر تیرېدو زیاتیږي.
د دولت او د ملت ترمنځ د فاصلو لویدل د فاصلو مخه باید ونیسي.
دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ والی د نړیوالو ځواکونو او د دولتي قواو ترمنځ د نه همغږۍ څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته شکایتونه کړي خو لا هم ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. خلک وایي د روژې په مبارک میاشت کې د کونړ مرکز اسداباد سره په 3 کیلومتر کې وسلوالو طالبانو د شګۍ پر امنیتي پوسته برید وکړ چې په پوسته کې د پرتو پولیسو لخوا برید کوونکو سره له 2 ساعتو زیات جګړې دوام وکړ، خو نه یې افغان ځواکونه مرستې ورغلل او نه هم نړیوال چې د نه همکاري او نه هم غږی لامل 3 پولیس ووژل شول او 3 نور ټپیان شول.
راپورونه، تبصری او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو اوري.
په هرات کې د قیاسیه په نوم یو بل شخصي پوهنتون پرانستل شو. دا په دغه ولایت کې په دولتي پوهنتون سربیره 4 پوهنتون دی چې نږدې 300 د 1200 ټولګیو فارغانو یې په کانکور کې ګډون وکړ. د دې پوهنتون په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال شرف جن سنک ځای ورخلې.
د غیاسیا پوهنتون د غرب زون ولایت د علماو او د شورا رئیس مولوی خداد صالح په شخصي لګښت جوړ د مالی د حقوقو او شریعت څانګې اعلان شوې لاندې راتلونکي کې د نورو څانګو پرانستم ویل شوې. سلګونه د 12 ټولګي فارغانو د پنځم په ورځ زیات پوهنتون کې د ګډون په نیت ازموینه ورکړه. ټول هغه سره چې ازادي راډیو خبرې وکړي خو خو
نوم عبدالقادر د مولوی محمد زوی د اوبې وسوالیم بلو بخی خوشاره یو بلیو
نوم خلیل احمد ما انتخاب مشریاته احساس خوب داریم از اینکه فاکولته اینجا افتتاح میشه و پانتون افتتاح میشه و شخصی هم هست
ده هرات ولی دکتر داود شاه صباغی اسیا پانتون ده هیواد پکچ ده خپل دول لومړی او ده خونی په برخه کې ګټور ګامو بالا
دا لومړنی اسلامی پانتون دیش په افغانستان کې خلاصیږي او افتخار ټول افغانستان ته دی بل خصوص هرات لپاره او بل خصوص مولوی صاحب خدای داد صالح لپاره چې دومره قربانی ورکړی ده چې د علم او د اخلاق دروازه خلاصه کی په مون دولت به ترسو چې امکانات په دولت پلاس کی وي ورسره همکار دي او دا یو رسمي پانتون ده چې د وزارت تحصیلات عالی نه لیسانس یا جواز یې اخیستی ده او د قانون په چوکاټ باندې هر امکانات چې د حکومت پلاس کی وي ورسره به انشاء الله کومه
غرب زون کې د علما او د شورا رئیس مولوی خدادات صالح وویل د پانتون نه جوړښت څخه یوازینې مخه ځوان استعدادونه روزل او ټولنه ته د مسلکي کادرونو وړاندې کول دي
اساس چې موږ ته ولاړ یو د اوس په دغه دغه پر 250 لپاره د شرکت کړی ده او ما باور پدې شي په دغه متفرقه امتحانات کې به ان شاء الله 500 دیو ته حتمی رسېږي ملان 250 دی چې یو 50 شریعت دی یو حقوق علوم سیاسي اوس د اوس پر فیس باندې بس نه کړی کوشش کوي چې راګان وي
د هرات پوهنتون د استادانو په شمول ولایتي شورا غړي او ګڼ نور هراتي قلموال د پوهنتون مناسبتي غونډه کرا غړي وې ځکه نو د هرات دولتي پوهنتون د شریعت او د څنګه مشر ډار لارې چغیاسه پوهنتون اداري پلاوي علوم او جوړ او خې پایلې به ولري په هرات ولایت کې تر دې د مخه په دولتي پوهنتون سربیره د غالب او اشراق په نوم نورو پوهنتونونو هم بیلابیل څنګه کې روزنیز خدمتونه پیل کړی دي چې د اوچت فیس او درسي کیفیت باندې د اړوند چارو د کارپوهانو بیلابیل انګیرنې شته خو تر کومه ځای چې د نوي شخصي پوهنتون خبره شو مناسبتي غونډه کې د با کیفیت خو ارزان خدمات ویل شو دا محل مشر د فیسومره والی پډاګنه کړل په دې سربیره چې دغه علمی مرکز ته د هرات ګڼه وګړي خوښتي ولې په ټولي ځډول د هیواد په کچه شخصي فانتونونو څخه ډیر خلک د بیلابیل دلایلو په وجه راځي نه ښکاری
په هرات کې غیاسیه پانتون پرانیستل شو بیا هم د زده کړو په برخه کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سواد زده کړې نړیواله ورځ چې د سنبلې له 12 نیټې سره برابره ده په داسې حال کې د ښوونکو او زده کوونکو په ګډون د ویلو یو غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه چې لا هم په دې ولایت کې ګڼ خلک بي سواده دي د سواد د زده کړې د ورځې د لمانځلو پر مهال د سواد د زده کړې پر ستونزو او بریاوو خبرې وشوې له ګردیز د ازادي راډیو خبریال المرنیازه رپورټ لري
د ګردیز ښار په عبدالحی ګردیزی لیسه کې په همدې تړاو جوړ شوې نمانځغونډه کې د پوهن ریاست د مسولین لخوا د سواد زده کړې د اوسنی بهیر په اړه رضایت ښودل شو خو دا هم یاد شوه چې دغه پروسی پراختیا ته اړتیا شته او په دې برخه کې ځینې هغه ستونزې لا هم نه دي هواری شوې چې دغه پروسه یې له خنډ سره مخ کړي د پوهن ریاست د سواد زده کړې د امریت مشر عبدالمجید رنجبر غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې کڅ هم په دې برخه کې تر اوسه پورې ډېرې هڅې شوې خو زیاتوي چې د سواد زده کړې پراختیا یو اوږدمهاله پروسه ده چې په کم وخت کې نشي بشپړېدای نوموړي وویل اوس اوس په ټوله پکتیا کې په دولتي او نادولتي کچه د سواد زده کړې 514 مرکزونه فعالیت کوي چې پکې د 315 تنو نارینه او ښځینه ښوونکو لخوا 2,998 تنو نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي او تر دې وړاندې 8,015 تن نور زده کوونکي د دغه پروسې له لارې باسواده شوي
په مجموع کې ټول دولتي او غیر دولتي همکار موسسات 2,998 تن زده کوونکي لري چې له هغې جملې څخه 6,904 تن ښځینه او 6,004 تن نارینه زده کوونکي دي د 315 روزونکو په واسطه چې 1,004 اتیا نارینه او 1,016 ښځینه روزونکو لخوا د تدریس چارې پرمخ بیول کیږي د لیک او لوست زده کړې امریت د مسلکي کادرونو د نشتون او کمک سره مخامخ دی امیدواري سته تر څو د دغې خلا ته دفاع ټکی کیښودل شي
خو د سواد زده کړې په پروګرامونو کې د نجونو او میرمنو د کمې برخې اخیستنې څخه نوموړی له دې امله ناخوښ دی چې دغه کچه په ګاونډي ولایت غزنی کې درې ځله ډیره ده په داسې حال کې چې غزنی تر پکتیا ډیر نه امنه ګڼي ښاغلي رنجبر دا هم زیاته کړه چې د پوهن ریاست تر څنګ د ځینو نادولتي مرستندویانو لخوا هم د پکتیا په ځینو ولسوالیو کې د سواد زده کړې پروګرامونه روان دي خو دا چې دغه پروګرامونه یوازې په مرکز ګردیز احمد آباد څمکنیو او یوه نیمه بله ولسوالۍ کې پرمخ وړل کیږي لامل دا دی چې په دغو سیمو کې امنیتي وضعیت تر نورو هغو ښه دی. د همدې بنسټونو له ډلې څخه د یو این هابیټاټ د سیمه ییز دفتر مشر ګلزمیر حق بیان بیا په خپلو خبرو کې دا یاده کړه چې د دوی په څیر د نورو نادولتي بنسټونو موخه دا ده چې د بې سوادۍ په له منځه وړلو کې د افغان حکومت تر څنګ دوامدارې او اغیزمنې هڅې وکړي، خو دا چې دغې موخې ته د رسیدو په لاره کې هغه کوم خنډونه دي چې تر دې دمه نه دي لرې شوي په اړه یې ښاغلی حق بیان وایي:
زه یوازې د دریو عمده ستونزو یادونه کوم. یوه عمده ستونزه د امنیت نشتوالی دی. په ډېرو داسې ځایونو کې زموږ دفتر هلته تللی دی چې تر څو د سواد زده کړې پروګرام تطبیقي، اول ته د خلکو لخوا اجازه نه ده ورکړل شوې، ځکه چې هغوی وایي که چیرې دغسې پروګرامونو کې موږ اشتراک وکړو موږ ته امنیتي ستونزې جوړېږي. او برعکس بعضې دغسې محلات هم شته دي چې دفتر یې نشي ورتللی، ارګانونه او کارمندان نشي ورتللی چې عملته د سواد په برخه کې کار وکړي. دویمه ستونزه یا ننګونه د بې وزلۍ شتون دی، او وروستۍ ستونزه د خلکو ناپوهي ده په دې برخه کې چې خلک په دې برخه کې پوره معلومات نه لري.
د پوهنې ریاست او په دې برخه کې د نادولتي بنسټونو له هڅو څخه د مننې ترڅنګ سیموال لا هم په پکتیا کې د پوهنیز بهیر د پراختیا او چټکتیا غوښتنه کوي او د دې سیمې ماشومان د فوقالعاده زړسوي وړ بولي.
عارف الله حق پرست یم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. په پکتیا ولایت کې د سواد زده کړې پروسې ته په کتو سره که څه هم موږ ګورو کارونه ډېر شوي دي، خو د پکتیا ولایت د جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره داسې ډېرې ولسوالۍ لرې پرتې دي، غرنۍ دي او موقعیت غرنۍ دی، ډېر ماشومان له زده کړې لرې پاتې کېږي او لامل یې همدغه جغرافیایي موقعیت دی چې سیمې ډېرې لرې پرتې دي، له مرکز څخه همداسې غرنۍ دي. دا ماشومان د فوق العاده زړسوي وړ دي.
که څه هم د پکتیا جغرافیوي جوړښت، ټولنیز حالت او تیرو شویو سیاسي بې ثباتیو په خپل ځای د پکتیاوالو په بې سواده پاتې کېدلو کې مرکزي ونډه درلودلې، خو د وروستیو لسو کلونو په زماني ثبات او بې دریغه بهرنیو مرستو کې یوازې د فاصلو په نږدې کېدلو او پر رغنیزو چارو د ډیر تمرکز له امله مانوي رغمنې ته بیا هم جدي پاملرنه ونه شوه. او همدلته ده چې له ښوونیزو او تربیتي اسانتیاو څخه یوازې د ښاري هوارو او با امن سیمو اوسیدونکي ګټه پورته کوي. لمر نیازی، ازادي راډیو، پکتیا.
په پکتیا کې مو د تعلیمي ستونزو په ارتباط له ګردیز رپورټ اوریدو. بیا هم د تعلیم په برخه کې په کابل کې میشت هندوان او سکان د دوی په وړاندې د شته ستونزو په لړ کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې له دولته ګیله من دي. دوی د پوهنې له وزارت غواړي چې د دوی ماشومانو ته بیل ښوونځي جوړ کړي څو د نورو افغانانو په شان د دوی ماشومان هم له زده کړې بې برخې پاتې نه شي. خو بل لور ته د پوهنې وزارت وایي چې هندوان او سکان تر اوسه دوی ته نه دي ورغلي څو یې د یادې ستونزې د حل کولو په برخه کې کار ورسره وکړي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف په دې ارتباط رپورټ لري.
په کابل کې د اهل هنود او سکه اقلیت وایي چې دوی ته د پوهنې په برخه کې د لازمو اسانتیاوو د نه موجودیت له کبله اړ دي چې خپل ماشومان د زده کړې لپاره هند او پاکستان ته ولیږي. هندوان او سکان تر ډیره د کابل ښار د کارتي پروان او شور بازار په سیمو کې آباد دي او د ځینو ستونزو له کبله دوی نشي کولای چې خپل ماشومان دولتي ښوونځیو ته واستوي. د دوی مشران وایي که څه هم دوی افغانان دي او 15000 کاله مخکې نیکونه په افغانستان کې زیږیدلی دي، خو بیا هم کله ناکله دوی ته د افغان په سترګه نه کتل کیږي. دوی وایي چې له یوې خوا اقتصاد دومره ښه نه دی چې خپل ماشومان خصوصي ښوونځیو ته ولیږي، او له بلې خوا په دولتي ښوونځیو کې د دوی ماشومان دومره ځورول کیږي چې بالاخره د زده کړو پریښودلو ته اړ شي. د اهل هنود او سک مشرانو ازادي راډیو سره خپل ستونزې داسې شریکې کړې.
اکثر ماشومان چې د زوړ ښار کې ځلته هغه فوله اوسیږي، نو د هغه ستونزه دا ده چې د مکتب نشته دی او هلته د ماشومان زموږ بې سواد پاتې دي. موږ د معرف وزارت محترم هغه مسؤولین دغه غواړو چې د هغې تر ضد دې خواته چې سلفونو کې معلم ورکړل شوی ده، هم هماغسې د شور بازار له خوا هلته کوم مکتب چې وي نږدې د هغه یو دوه یا درې معلمین هلته یو دوه درې صنف هلته هم جوړ شي چې هغه ماشومان هم د تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي.
زل خپل خلکو غواړم دی باید وو پوهیږي چې موږ هم افغانان یو. تاسو تاریخ ولولي، په افغانستان کې اهل هنود او سکی زور تاریخ لري چې له 15 کلونو څخه هم ډیر دی. تاسو باید خپل کوچنیان وو پوهوي دا خلک چې تاسو یې ویني دوی هم افغانان دی، او باید چې زموږ کوچنیان ونه زوروي، ځکه چې کله موږ پر لار هم ځو موږ ته ځینې خلک وایي چې له هیواد مو کله راغلي یاست، شکنځل راته کوي. دوی فکر کوي چې موږ بهرنیان یو او په څه شي نه پوهیږو.
د دوی ماشومان هم وایي چې دوی نشي کولای په هغو ښوونځیو کې چې په عام ډول په کابل کې موجود دي زده کړې وکړي، ځکه دوی ته په سپکه کتل کېږي او کله ناکله د نورو ماشومانو لخوا ځورول کېږي هم.
ما په نورو ښوونځیو کې مسلمان کوچنیان وایي او ښکنځل راته کوي، هندو راته وایي، ښوونکي ته مو ویلي دي خو څه نه ورته وایي. زما خوښېږي چې نورو دولتي ښوونځیو ته ولاړ شم. موږ نور زده کوونکي ډېر ځوروي، موږ ته وایي هندو مسلمان څه کلمه ووایه، خولۍ مو له سره را باندې لرې کوي، هغه ډېر غټ غټ هلکان دي، زموږ زور نه ورباندې رسېږي. موږ له هغوی څخه غواړو چې موږ ته ښکنځل ونه کړي، خولۍ مو له سره را باندې لرې نه کړي، زموږ سره دې ورورولي وکړي، نو موږ به ډېر خوشحاله شو.
موږ ته هندو وایي، کافر راته وایي. زه په ښوونځي کې وم خو پلار مې ورنه وویستلم او نورې ښوونځي ته پرې نه ښودلم، ځکه هلته به هلکانه وهلم او ځورولم به یې.
د اهل هنود او سکه اقلیت مشران د پوهنې له وزارته غواړي چې د دوی ماشومانو ته جلا جلا ښوونځي جوړ کړي، څو دوی دې ته اړ نه شي چې خپل ماشومان هند او پاکستان ته واستوي. خو د پوهنې وزارت بیا وایي چې د هندو او سکه ماشومانو دغه ستونزې په پام کې دي. د دغه وزارت ویاند امان الله ایمان وایي چې هر کله دوی د جلا ښوونځي غوښتنه وکړه، موږ چمتو یو چې کار ورسره پیل کړو.
دوی درسار سره په مکتبونو کې بد کلام کوي، د همدغه نفسې د رفع کولو لپاره پوهنې وزارت د دوی نه غوښتنه کړې ده. تاسو کولی شئ خپل شکایت له پوهنې وزارت سره شریک کړئ، موږ نور ټول امکانات ورته آماده کړي دي. فقط چې دوی دغه اقدام باندې لاس پورې کړي، تر اوسه دوی په دې باندې اقدام باندې لاس نه دی پورې کړی. البته په هېواد کښې د دوی هغه کم نفوس هم دغه یو مهمه ستونزه ده چې تر اوسه پورې دغه امکانات عملا نه دي آماده شوي. موږ له دوی نه څو بارها غوښتنه کړې ده، کله چې دغه ستونزه د دوی د اولادونو سره په مقاطبو کښې رامنځته شوې ده، موږ د دوی نه غوښتنه کړې ده چې دوی عملا په دغه کار باندې اقدام وکړي او پوهنې وزارت هغه کوم مسؤلیتونه چې د دوی په وړاندې لري هغه ترسره کوي.
په افغانستان کې په ټولیزه توګه 3000 د هندوانو او سکانو کورنۍ ژوند کوي. چلیغې جملې نه 318 کورنۍ په کابل او نورې په خوست، هرات، غزنی، کندهار او جلال آباد کې ژوند کوي. دوی هم لکه د نورو افغانانو په شان د اویایمې لسیزې د کورنیو جنګونو او بدلونونو په مهال کړول شوي او له هېواده وتلو ته اړ شوي، خو د نوي نظام په راتګ سره یې بیرته هېواد ته مخه کړې او خپل روزګار یې پیل کړی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او دا خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، گردیز، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د اف ام په 15 صفه هم اوریدل شي. روانه خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده چې له 2 بجو پیل شوې ده او تر 3 بجو دوام کوي. په 3 بجو بیا د ازادي رادیو بل خبرونه پیل شي او په هغه وخت کې ستاسو لپاره خبرونه هم لرو. البته دوه دقیقې وروسته هم ستاسو لپاره لنډ خبرونه وړاندې کوو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
خدیجه فاروقی په خپل راستولی SMS کې لیکي، هر کال د کانکور په ازموینه کې ډیر شاګردان بې نتیجې پاتې کیږي، نو له همدې امله ډیر د 12 ټولګي فارغان زړه نه شکوي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. دا د لوړو زده کړو وزارت هیله کوي چې دغه ستونزې ته غور وکړي. خوشحال افغان له ننګرهاره پر استولی SMS کې لیکي، له باجوړ نه چې کوم زلمکیان د افغانستان خاورې ته د اختر د میلې لپاره راغوښتي دي، دوی زموږ ورونه دي، طالبان باید په عزت سره دوی پرېږدي. الفت له ننګرهاره په راستولی SMS کې لیکي، زه تیر کال د کانکور په امتحان کې د خوست ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب شوم، خو د کورنۍ غړي اجازه نه راکوي چې دا پوهنځی ووایم او یو ژورنالیست شم. او وایي چې ژورنالیستان تل د حکومت پلوي کوي او د زورواکو لخوا ځورول کېږي او طالبان هم دوی ځوروي. محمد الله وفا له ننګرهاره راستولې. پیغام کې لیکي په افغانستان کې چې کوم ګوندونه جوړ شوي دي دوی ټول د شبنی او سمتي اختلافات لپاره جوړ شوي دي، نه د افغانستان د ګټې لپاره. د بیا وړاندې لیکي افغانستان چې وران شوی د همدې ګوندونو له لاسه وران شوی دی. په نور هیواد کې چې نورو هیوادونو کې چې ګوندونه جوړې شي د خپل ملک شیګڼو ته هغوی پام کوي. صفت الله له خاص کونړ پر استولې سمس کې لیکي د خاص کونړ نفوس تخمینا 950,000 تنه دی، اما دلته یو روغتیایي مرکز دی چې د خلکو ستونزې نشي حل کولی. د عامې روغتیا وزارت باید دې ته پام وکړي. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. جان خالي کوزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وای د هیواد روغتیایي مؤسسو د هلو ځلو د نړیوالو روغتیایي ارګانونو په همکارۍ او د لوی خدای جل جلاله په فضل په افغانستان کې د کوچنیانو د ګوزڼې یا پولیو ناروغۍ ټغر ټول شوی. افغان او ایتلافي ځواکونو د کندهار جړې ولسوالۍ کې ګډ عملیات کړي او د سیمې خلک یې له سترې فاجعې څخه ژغورلي. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د موټر بم په چاودنه کې څلور ملکیان او درې تنه پولیس وژل شوي. تاجکستان شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو شلمه کلیزه لمانځي. د قرغزستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن وویل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمیر بېخي راکم شوی. د روسیې یو هیئت به نن د سوریې د مخالفانو له غړو سره په مسکو کې وګوري. د امریکا د نیویارک ښاروال وایي د دغه ښار پر ضد رښتینی خو ناتایید شوي تروریستي ګواښونه موجود دي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په هیواد کې د کارونو ایجادولو یو پلان په ډاګه کړ.
په روان خبرونه کې روس ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د ولسی جرګې پر ستونزو ګڼ پیغامونه شته، خو اوس په ایران او پاکستان ته مخه کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له سر ریاست او نورو چارواکو سره د سوداګرۍ، صنعتي پراختیا، انرژي او بانکي سیستم په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د مالی وزیر عبدالحفیظ شیخ د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د پایپ لاین په اړه خبرې وکړې او وروسته یې په دې ارتباط په یوه ګډه خبري غونډه کې خبریالانو ته پرون معلومات ورکړل. عصمت څاروان به درته وایي چې دوی په دې باب نور څه وویل.
پاکستان د پنځشنبه په ورځ ویل چې د خپل ستراتیژیک متحد یعنی د امریکا د متحدو ایالاتونو له مخالفت سره سره به له ایران څخه د ګازو د پایپ لاین د غزولو هلې ځلې تیز کړي. دا پروژه چې لومړی پلا په 1990 لسیزه کې وړاندیز شوه بیا بیا ځنډول شوې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د ژمنه چې خامخا به له ایران څخه خپلې خبرې ته د ګازو د پایپ لاین د جوړولو لپاره هڅې چټکې کړي، کېدای شي د امریکا متحده ایالاتونو وپاروي، ځکه چې امریکا خبرداری ورکړی چې دا پروژه د اتمی پروګرام پر سر د ایران پر ضد د بندیزونو سرغړونه ده. د پاکستان د مالیه وزیر عبدالحفیظ شیخ په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی سره له کتنې وروسته وویل دا پروژه تر کار لاندې ده او که خدای کول هلې ځلې به وشي چې کاري چټک شي. امریکا تیر کال ویلو چې پاکستان باید د ایران پاکستان د ګازو د پایپ لاین په برخه کې چې پر جوړولو یې 1,600,000,000 لګیږي له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې بندیزونه پاکستانی کمپنۍ هم تاواني کولی شي. لویدیز قدرتونه باور لري چې د ایران د اتمی پروګرام هدف دا دی چې اتمی وسله جوړ کړي، خو ایران وایي چې اتمی پروګرام یې د برېښنا د تولید لپاره دی. پاکستان د برېښنا له سخت کمښت سره مخامخ دی او له دې کبله خلک د دغه هیواد د کمزوري حکومت پر ضد مظاهره تپاری شي. دا هیواد په عین وخت کې د امریکا میلیاردونو ډالرو مرستې ته اړتیا لري. د امریکا او پاکستان اړیکې وروسته لدی چې امریکایي کومانډو ځواکونو د پاکستان په خاوره کې د اسامه بن لادن پر ضد عملیات وکړل سړې شوې دي. خو روانونه د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې ښار په لمنه کې د القاعده شبکې د یو مشر الموریتانی په شمول د القاعده شبکې د دروغړیو پر ضد د آی اس آی عملیات چې امریکایي ځواکونو هم پکې برخه لرله د امریکا له لوري وستایل شول. خو دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له ترمیم سره زیاته مرسته هم نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی د پاکستان د مالی له وزیر عبدالحفیظ شیخ سره په یو غټه خبري غونډه کې وویل چې ایران توقع لري چې د پایپ لاین خپل برخه په شاوخوا شپږ میاشتو کې بشپړ کړي او ټوله پروژه به په 2014 کال کې بشپړ شي. صالحی وویل د انرژي ارتیا که هغه پاکستان وی یا ایران یا هم هند د نړۍ په هر برخه کې زیاته شوې ده، نو فکر کوي چې دا پایپ لاین به بل اخره د سولې پایپ لاین وي او نور هغه هوادونو ته به وغځیږي چې انرژي ته اړتیا لري. او دوی به له پاکستان څخه د ترانزیتي لارې په توګه کار واخلي.
ایران غواړي پاکستان ته د غازو پایپ لاین تیر کړي، خو امریکا له دې سره مخالفت کوي. امریکا پر ایران یو لړ بندیزونه لګولی دي څو دغه هیواد له اتمی د اتمی وسلو له جوړېدو چې غرب ادعا کوي چې ایران اتمی وسلې جوړوي لاس واخلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیا د اقتصاد په برخه کې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا مرکه لرو چې افغان حکومت له یو میلیون ټنه څخه ډیر هغه وسپنه چې له تیرو څو لسیزو څخه په افغانستان کې پاتې وه پر پاکستان خرڅه کړې ده. دا د افغانستان د سوداګرۍ د خونې ادعا ده. په دې ارتباط مفصله مرکه له خانجان الکوزي سره د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدلی شئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
آزادی اوریدونکو پروګرام سالم محمد صالح چمتو کړی دی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې د ولسی جرګې لانجه له اوریدونکو او یو کارپو سره څېړو. د ولسی جرګې له انتخاباتو کال وړي خلا هم بریالي او ناکام اعلان سوي وکیلان په لانجو کې شکیل دي چې دغه جرګه لا هم نه توانیدلې خپل چاري په دې توګه پیل کړي. دغه مسله په همدې پروګرام کې څېړو. د 1988 مریز کال د وژي اسمبلی د میاشتې د ولسی جرګې انتخابات هغه وخت بهرني سول چې د دې انتخاباتو سلګونو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون لخوا د دې انتخاباتو پر لمړنۍ نتایجو اعتراض وکړ. ورسره دغه اعتراضونه په مظاهره واوښتل او لنجه یو کلنه سوه خو ختمه نسوه. په ولسی جرګې کې دننه او بهر د وکیلانو او کاندیدانو څو ډلې ټپلې جوړې سوې چې دوی هم خپل انتقادونه درلودل او دغه اعتراضونه لا هم دوام لري. پر وروسته کې د انتخابات خپلوا کمیسیون نه تنه وکیلان په درغالیو تورن او له جرګې څخه ویستل چې پر ځای نه تنه نور جرګې ته معرفي سول او نویو معرفي سویو وکیلانو لوړه هم وکړه. په جرګې کې دننه د وکیلانو ترمنځ شخړې وسوې چې دوی یو بل ته سپکې سپورې هم وویلې او فزیکی برخوردونه هم وسول. زیات اوریدونکو د دې جرګې په باب تبصره کوي. ځینې وایي د جرګې انتخابات بیا وسی، ځینې د جرګې لغوه کېدل غواړي او دا ډول نور مسایل. دا اوریدونکو پیغامونه لکومې تبصرې پرته خبرو.
یو دلنګار نه غږیږم، دا وکیل شهبان د پارلمان دا د ملت د خدمت د پاره نه راغلی. دا څو دنې بدمعاشان ټول شي شل کسه کور کې لري او شل کسه ورپسې دیرش کسه ګرځي. دوی د لس یا شلو کسو لس پنځو کسو بډی ګردانو مساق وي. دوی دونه ولې ځان پسې ګرځي؟ دا خو بدمعاشان دي. کله ملکان دي وسلام.
دولتی مشران دا افغانستان دخل کو پو دینو سو لاسون کو لاسون درون کی کسان کے پو دولتی دوائر و اولسی جرگہ کے وہ سم پو دن دو کمار شیوری و خفلی دن دی پو مخبانی گئی باید امریکا او دا ملگر ملتنو دلوری محکمه تا راو کاگل شی او کچی تا محکمه تا نرا کاگل کیجی نو باید دا دولتی دندو او نور مسلطنو وقت رواخ خستل شی زکچی دا خلکو پتیرو چو لسیزو که دا افغانستان طولش تمانه لوت کردی دی او حقای لمن دا ورلو سر مخ کردی دی. باید دا دیت خواه دا دی پختنو شی سرسو پا افغانستان که دا خلکو جنگا دا یدائین سول را پیرو تا خوشحال شی او همدارنگ استرگی دا حق مشرانو پا زحمتونو او مشالو باندې چې د افغانستان لپاره ځانونه کړی دي رانی پاتې شي. د پارلمان چې کومې ټاکنې شوي دا خو افغان ولس د خوانه څخه نه دي. که چېرته د افغان د ولس د خوا څخه وي خو باید د افغان ولس خلک پکې وسي. د ډېرو ولسونو خلک پکې راغلي، لکه خوږیاړي د شینوارو څخه یو کس راغلی، شپږ ولسوالۍ پهنې راغلي دي. په همدې ترتیب سره د کامه چې یوه ولسوالي د هغې نه پنځه کسان په پارلمان کې راغلي. آیا دا د موازنه برابره ده؟ دي
ګوشتي ولسوالۍ څخه غږېږم، دغه مشران زمونږ که د پارلمان وکیلان دي که څوک دي، دوی د خپل لاګر خطگی لک اتفاق دو کی وطن درا جوړ کی خلق د خدمت کی 204 مملکت الله سی وکړه د زمنګ لپاره خدمت کی او دوی په خپل وطن کې دغه څنګه کارونه کی خپل منظور کړي.
زه وایم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت کم وکیلان چې دی په کابل کې کم شور جوړ کړی دی. زه دغه توام چې د خدای لپاره نور دا شور مکوي. تاسو افغانستان کې ملي حکومت راولي، تاسو په ملک کې خارجي لاسونه دي او تاسو د خلیت خما واردل که چیرې موږ دفتر د قدرت چوکۍ دته دوباره رانی کی کردی صاحب موږ به په ولایتو کې ارتالونه وکړو لارې به بندې کړو. تاسو د خبرې څخه داسې معلومیږي لکه تاسو چې دا شل کاله مخکې په افغانستان کې کوم زورګیری وه هغه زورګیری ته تا تاسو لمن وهئ، خو د خدای دپاره تاسو په افغانستان کې یو ملي حکومت راولئ، خپل مساهدانو ته وګورئ، خپل دښمنانو ته وګورئ، دا افغانستان نور مه ورانوئ. ټول ملت تاسو ته سترګې نیولې دي، دا ملت تاسو ته هیله لري، تاسو دا ملت ټاکلی یاست، نو تاسو ولې خپل وطن ورانوئ؟ که تاسو په دې پارلمان کې دا جنجال جوړوئ او دا پارلمان خرابوئ نو دې پارلمان ته به دښمنان نور لاره پیدا کړي.
زه د پاکستان ولایت نه خبرې کوم وروره. دې پارلمان خو زمونږ زړه بېخي شین کړی دی. په خدای مانی چې ما په خپلو سترګو دا وکیلان لیدلي څلور پنځه وکیلان دي او په کابل کښې څه کارونه نه وي، هغه کارونه کښې نو وکیل چې دا کار وکړي نو دا نور افراد مې ولې نه کړي، دا ملت مې ولې نه کړي. خو زه د ملت نه دومره ګیلمن یم چې دا وکیل نه پېژني، سړی نه پېژني، بیا دوته رایه ورکوي. ولې رایه ورکوي؟ اوس یې خپله کړي دي. خو کریم صاحب نه خواهش کوم دا پارلمان وکړي.
ټولو لغمانیانو باندې غږ کوم، نورو پیغامو کښې مې همدغه ویلي خو پیغام مې نشر نه شو. د محکمې چې فیصله وکړه چې دغه دوه شپېته وکیلان دې وځي چې په درغلیو راغلي پارلمان ته، هغه خو رښتیا په درغلیو راغلي وه. د لغمان وکیله چې د خلکو له خوا نه خو وکیله نه ده، خو په پیسو باندې او نه پوهېږم چې نورې څه معاملې درلودلې له معنوي سره پارلمان ته لاره پیدا کړه. دغه د ټول خلک وایي، ما اواز واوري ټولو خلکو ته بهتره معلومه ده چې د خلکو له خوا نه وکیله نه ده، خلکو ته رایه نه ده ورکړې. پنځه کاله په پارلمان کښې تېر کړي وو، چاته یې خدمت نه و کړی. حتی ایدي هغه مایک نه ده روشن شوی، مخکې چې مایک ایښی دي هغه مایک نه ده جیک شوی. دې یوه خبره د لغمان د خلکو له حق نه دې دفاع نه ده کړې، یوه خبره د دې د لغمانیانو په باره کښې نه ده کړې په پارلمان کښې. کلمرۍ لغمانۍ د کامیابي اعلان چې وکړه، دې ډاکټر صاحب عبدالله دې هغه ته ډېرې کمزا وکړې.
ما جلال الله کلینه دا غوښتنه ده، دا پارلمان بېخي محل اعلان کړي، لغوه اعلان. پارلمان څه مانا؟ دوه سوه نه څلوېښت وکیلان بې دوه سوه نه څلوېښت وکیلان دي. په خدای کښې نه وکیلان به سیاستمدار وي، پارلمان دا سړی لګېږي سیاستمدار وي. اول جلال الله جمهور رئیس پارلمان لغوه کړي، بل هغې خپل استعفا وړاندې کړي.
زمیر شنوار یم د ننګرهار نه. دا وروستۍ پرېکړه چې پارلمان وکړه او ولسمشر او نړیوالو تایید کړه د قضایي قوې مشروعیت یې تر سوال لاندې راوست. که نن انتخاباتو کمیسیون ونه منله، سبا یې بل هم نه مني. لاره یې خلاص نورو ته هم خلاصه کړه چې دوی درغلۍ وکړي، بډې او رشوت واخلي. زما په نظر دا یوه ناقانونه پرېکړه وه. یو وارې ښاغلی معنوي وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون په پرېکړه کښې بدلون محال، خیال او جنون دی، خو وروسته یې په خپله د نهو وکیلانو د ولسي جرګې نه د درغلۍ په تور د ایستلو پرېکړه وکړه. تر دې غټ بوت بل چېرته کېدای شي چې درغلۍ په انتخاباتو کښې نه وي شوي. ولسمشر او نړیوال هېوادونه ټول ښه په دې پوهېږي چې انتخابات ټول له درغلیو ډک وو.
تاسو وګورئ، د افغانستان پارلمان ته څخه دا پارلمان خو پرېږده. د ننګرهار په ولایت کښې د بېسوزه په ولسوالۍ کښې یوه پروژه تقریبا پنځه شپږ زره نمرو پروژه ده چې د دولت لخوا نن اته کاله وړاندې افتکار شوې ده. په دې پروژې ته تقریبا یو څو نفر د عربانو په نوم، اصل نه عربان نه دي، د عربانو قوم پورې هېڅ تعلق داخلې نه دی. دا د ځمکې او د مافیا د بانک غړي دي او غواړي چې د عربانو له نوم نه په استفادې سره د دې دغه ملکیت دولتي پروژه متوقف او دا ملکیت غصبي. او د دې په رڼا کښې تاسو له نږدې څخه راسې خبرې وګورئ، په دې کلو کښې وګورئ، د عربانو په نوم باندې د بېسوده ولسوالۍ اړوند کلو کښې تقریبا له دغه نمرو څخه دوه نیم زره په نمرې توضیح شوي د هر کلي وګړو ته.
زه حبیب رحمان د کابل نه غږېږم. ما د کرزي صاحب نه او د ولسي جرګې مشر او نورو وکیلانو نه دا فرض دی چې په یو ورځ ډلې نور وګوري، د افغانستان د ولسي جرګې کچالۍ نور د حل لاره وګوري. نه د ځینې کښې د ټوله دنیا موږ پورې خاندي.
دلارام د هرات څخه خبره کوم. ما د دغه وکیلانو څخه مرشد توقع نه لرو،
دا هغه خلک نه دي چې افغانانو ته خدمت وکړي، د افغانانو پر زخم پټۍ کښېږدي. دا هله هغه خلک دي چې یا د ایران یا د پاکستان څخه بوجي بوجي پیسې ورته راځي، د امریکې د ډالرو څخه دوی ناامید دي. د دوی ګټې اوس په دې غالمغال کښې دي، د پارلمان په جنجال کښې د دوی ګټې دي، په همدغه کښې چې وغواړي د پارلمان سره ګډ وډ کړي، او د دوی ګټې نور په افغانستان کښې د افغانانو چې نشته د دوی ګټې په پاکستان او ایران کښې دي. د دوی جیبونه د 303 ماډل موټر ټول بکسونه دي، دا د افغانستان په ډالرو پیسو نه ډکېږي، دا چې دوی د خارج څخه نورې پیسې او دوی ته را روانې نه وي.
د کابل غږېږم، د وکیلانو د دې لپاره چې لانجه یې حل شوي، فقط تاسې د دولت داسې وکړي د عادي معاشونه دي لکه د عادي مامور غوندې کړي، دا یو. او بل داسې یو قانون د هغه هم کړي، خبره دې عامه کړي چې ویل که کوم وکیل د چا واسطه شوی وو نو مخ یې ورته وکړي چې په خوري سپور کړي او په ښار کښې وکړي. وسلام.
خان مومند ننګرهار ولایت نه تاسو سره په لاین کښې یم. زما پیغام دا دی چې ولسي جرګې ته چې کوم وکیلان کامیاب شوي دي، دا رئیس جمهور صاحب ډېره ښه پرېکړه کړې ده چې د څو دغه نهه تنه وکیلان بریالي اعلان کړه او کوم چې پاتې وو هغه یې ناکام کړه. دا ډېره ښه پرېکړه کړې، دا د ملت او د وطن په ګټه باندې خبره ده.
د ګلبدین یم، د ایرانه خبرې کوم. دا پارلمان سنې بېخي یو فند یې جوړ کړی، ولا موږ د دوی په خبرو خجالت یو چې دوی یو دا بله ځله جنجال دی پر پارلمان باندې. یو وایي زه ورځم، بل وایي زه ورځم. شرم دې وکړي، دا ملت څه نوم دي وشرمېږي؟ دا ملت یو وخت در بدره کوي، جیبونه د ډالرو ډکړي دي، بالا سترګې پټې دي چې دا ملت وږی دی که مور دی که څهالې دی څهالې نه دی. دوی دې یو څه پر دا ملت باندې رام وکړي، یو څه دې دغه باندې وکړي. وروره شرم دی، بېخي بد کار دی. دا ملت دوی نه شرمېږي، ملت مسافر در بدره، یا په ایران کښې دي یا په سعودي کښې دي یا په پاکستان کښې دي یا په کویت کښې په نورو دولتو کښې در بدره ګرځي. دوی وروره پر پارلمانو ځله جنجال دی، یو ودې خوا ته پرې وي، یو وایي زه ورننوځم، بل وایي زه ورننوځم. دا یو پور جیبونه به ډک شوي وو، یا یو پور دې اوس را ووځي، دا نور دې جیبونه ډک شي.
هغه جمهور رئیس باید داسې پرېکړه وکړي چې دا پارلمان ډنګ او په ځای نور انتخابات وشي، ځکه دا پارلمان د ولس لپاره هېڅ مشروعیت نه لري او نه په راتلونکي کښې کومه فایده کوي.
زه د یو افغان په صفت دا نظر لرم چې زموږ دغه کوم پارلمان چې اوسنی پارلمان دی، زموږ ګران هېوادوال او زموږ افغانان غریب ولس په دې پارلمانه څه هېڅ توقع نه لري، ځکه چې یو کال پوره شو چې دا پارلمان ټاکل شوی دی. تر اوسه پورې دوی زموږ د عوامو او د وطن لپاره او زموږ د غریب ولس لپاره هېڅ داسې د خیر ښېګڼې کار نه دی کړی چې هغه موږ په دې باندې ویاړ وکړو. او په دا پارلمان تقریبا دوه نیم سوه کسه وکیلان لري، نو چې دغه دوه نیم سوه کسو وکیلانو زموږ لپاره هېڅ کار نه دی کړی او د دې غریب ولس هېڅ غم نه دی خوړلی، نو د دې نو کسانو یا د اتو کسانو څخه موږ څه توقع وکړو نو چې دا به زموږ لپاره کار وکړي.
ما دا پیغام دی د ازادي راډیو ته چې دغه پارلمان خلک چې دي، دا د پارلمان د چوکۍ چوکیان دغو ته دې پر ځای ساعت 1500 روپۍ تنخوا کښوي دي چې دوی دغه پارلمان کښې دوی برخه اخلي که نه اخلي.
زه اټک یم، دا ولسي جرګه نه ده، دې جرګې سره د خپل ځان غم دی، نه د ولس نه د افغانستان. که زه د حامد کرزي په شان وای په خدای که دا خلک به مانه په جرګه کښې ناست وای، دا خلک به ما ټول زندانونه زنګلی. په دې جرګه کښې داسې خلک شته پر ځای د دې چې د افغانستان د سرلوړۍ سبب شي، د افغانستان د شرمېدو سبب شي، دا داسې دي لکه بدماشان، لکه پوډریان، دومره بد اخلاقه خبرې لکه د دې جرګې غړي چې کوي. فکر نه کوم چې یو بې سواده یو پوډري هم دومره بد اخلاقه او دومره بد اخلاقه خبرې وکړي.
زما د افغانستان دغه پارلمان و دغو غړو ته دا پیغام دی چې دا څو میاشتې مې زومه ټکول دی او لوی سره ما د استضاح کې خپله محکمه یې استضاح کړه او دوی خبرې کولې چې موږ هغه وکړو دغه وکړو، نو همدلته دوی ټول ولس یې ورته ګوري چې پر هغه خپلو کورونو باندې پښېمان وو، بېازاره دي. د دې ورته ولس هېڅ توجه نه لري، دې ورته خجالت دي نور چې په دغه پارلمان کښې ناست شي، دا باید پرته ولاړ شي.
څرنګه چې د پارلمان انتخابات غیر مشروع اعلان شوي، باید اعلان شوی وی او باید دا انتخابات هېڅ مشروعیت نه لري، او هغه خلک چې د پاکستان یا د نورو ملکونو په دستور العمل راغلي دي یا لکه هغوی اشتهارات د وخت د اخبارونه د نورو اخبارونو لخوا افغانستان ته راغلي دي یا ورکړي دي بږي دا یو غلط لکه د انجینر غفار چې په وحدت اخبار کې راغلي و چې دا پلانې شماره ګندید دی او پلانې د ته رایې ورکړي یو داسې خلک ټول په پارلمان کې زیری دا په آیا دا پارلمان جوړېدي دا د ولس پارلمان دی نه هېڅ کله دا نه شي کېدلی دا د نورو ملکونو په لاس جوړ شوی پارلمان دی هېڅکله د افغانانو وکالت نه شي کولی
د ولسی جرګې په باب مو د اوریدونکو نظرونه واوریدل دا د اوریدونکو خپل نظرونه وو د سیاسي چارو له کارپو فاروق بشر څخه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې جرګې ته د نهو وکیلانو معرفي کېدل آیا ستونزه حل کړه که یې پر ستونزې بله یوه ور زیاته کړه
زه فکر کوم چې دغه لانجه داسې لانجه ده چې په دغه اسانی صورت سره په دغه ترتیب سره چې اوس دغه پروسه روانه ده دا حل شي ځکه دغه نهو کسو ته چې جزا ورکړل شو دلته داسې اهم تعهدونه شوي دي چې دا د 2 شپېتو نفرو نه چې 1 شپېته هم داخل شي او یو یې پاتې شي موږ یې نه منو او د بلې خوا نه وایي چې 1 نفر هم دا د سابقو نه لرې شي دا شی موږ نه منو راغلو د دې لپاره چې اوس هیڅ یو دولت امنیتي قواوې درولي دي هلته چې پرې نه دي چې دغه کاندیدان شي د کمیسیون لخوا نه نومره سیویلی دا نوی کاندیدانو ته اجازه ورکړل شوي دي دوی باید داخل شي دغه ستونزه زه فکر کوم چې داسې عادي ستونزه نه ده چې په دې ترتیب سره حل شي د دې مشکل د حلولو دپاره داسې دا پروسه دا نه ساده پروسه نه ده ځکه تر هغه وخته پورې چې د دې اساسي بنسټ پیدا نه شي د دې اساسي مشکل د حل دپاره یوه لاره پیدا نه شي دا موضوع که حل هم شي دا موقتي به وي او جنجالونه هم پسې زیاتېږي او چنانچه نن داسې اوازه وو چې د وکیلانو په منځ کې هم یو برخود هم صورت نیولی دی
دغه د تېرې دورې په نسبت که سړی وګوري په اوسني ولسي جرګه کې دغه ډلې ډلبازي د تېرې دورې په نسبت زیاتې دي ستاسو په نظر د دې علت څه دی آیا ټکرونه دي د ګټو ترمنځ او که یا ځینې نور مسایل دي سیاسي
تاسو خو پخپله پوهېږئ چې دا د موجوده شورا معضله هم خارجي بعدونه لري او هم داخلي خارجي تاسو پوهېږئ چې زموږ په شورا کې داسې خلک هم راغلي دي په شورا کې چې دوی حامي په خارجي مملکتو کې واقع دي یعنې هغوی دوی سره کومک کوي او د بلې خوا نه هم دلته دا دوه ګروپونه چې جوړې شوي دي دوی هم په خپلو منځو کې او داخلي بودونه دا دی چې دغه ځینې احزاب چې اوس په هغه کې دي په شورا کې د باندې دي دوی راځي او په دې کې مداخله کوي او دغه جنجال ته الله پسې اور وهي نو له دې کبله زه داسې فکر کوم چې دغه موجوده جنجالونه د سابقه شورا نه لا زیاتېږي او زیاتې شوي دي ځکه چې په سابقه شورا کې دونه ګډوډیګانې نه وو ممکن نو هغه به و تقلب او ځینې محلي تقلبونه به و اما اوس داسې د تقلب وسي سوی او عام سوی چې زه فکر کوم چې د دې د لمنو ټولولو دپاره
بله او بشر صاحب څو ورځې وروسته دغه د اوسنۍ ولسي جرګې د انتخاباتو کال پوره کیږي په دې وکال کې جرګه په خپل منځي شخړو کې شکیله ده دغه سي لانجې او کړکیچ ستاسو په نظر پر جرګې د خلکو باور نور هم نه کموي
په کمال تاسف باید دا وایم چې څو ورځې مخکې په یو جرګه هغه کې ډله کې زناستم چې هلته دا وکیلان موجود وو ما د دوی نه د یو همشهري په صفت پوښتنه وکړه چې وانډیوالانه په دغه یو کال کې تاسو موږ ته څه کړي دي تاسو خو اوس د افغانستان وکیل یاست نه د یوې منطقې نه د یوې محلې نه د یو ولایت ولس خو تاسو نه کار غواړي په دې موده کې تاسو ولس ته څه کار کړی په دې تاسف سره باید ووایم چې واقعا دوی خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي نه عامه ګټو پسې که چېرې دوی عامه ګټو پسې ګرځېدی دوی سره ډېر زیات قوانین پروت دي چې باید دوی هغه تصویب کړی وای یا رد کړی وای او دې دغسې خلکو مشکلات موجود دي چې د هغوی مشکل د حل شي مثلا دا د سرپرستانو په ارسه کې باید دوی یو تصمیم نیولی وای چې آیا دا سرپرستي په افغانستان کې لایتناهي ده او یا یو مدت لري نو له دې کبله زه فکر کوم چې د خلکو امید او هیله چې د دوی په نمایندګانو باندې به ورځ په ورځ کمیږي او نتیجه یې منفي ده
د سیاسي چارو کارپو فاروق بشر و چې له کابل یې د ټلیفون د لارې را سره خبرې کولې د ننګرهار د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به وورو چې دوی په تیرو ورځو کې په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړی دي
د ننګرهار ولایت د شینوارو له سوالۍ څخه سره په نیکه او دا مهال یو طوفاني سیلاب یو طوفاني باران
سیلابونه په ځمکه په روانو پټو کورونو کې جوړ کړي دي او په ډېر بد حال ده. او ویل کېږي چې د نازیانو چې د شینوارو د یو ولسوالۍ څخه دا سخت سیلابونه تراوتي دي او د سرحدي د شپږم سرحدي کنډک یو پوسته یې هم له ځانه سره راوړې ده.
مربوط اشتم یا لیارا سن پارا دھیان حکومت سیلابونو مخه ونه نیسي او استنادي دیوالونه ورته جوړ نه شي نو ډېر غټ مشکل سره به دا خلک مخ شي. ولې چې په تېر وختونو کې هم غټ غټ سیلابونه راغلي او د خلکو کورونه مالونه فرتي هر څه له منځه وړي دي او اوس بیا هم غټ غټ سیلابونه را روان دي. زما شنبل د شنوار دې صالح ناتا سره په ناس کې زموږ کورونه او صاحب ځمکه سیلاو مطلب د شتن ویالې پورې مربوط دا ساعت او سیلاب خراب ورو موږ سیلاونه فام را په بیا خر نه سره غلا زین جوړ کومان دې جوړ غړي بوز موږ تا غړ ځان نه او په تیم خراب شو صاحب کله تا نقصان دا تقریبا کم کورونه چولې د درس کورونه به دې نمخ کې وړي او بیا دا د درس ولا سرون سو کورونا خاطر کی گوش من دو حکومت خدا مفتنا صاحب چه مسنون دا نه جور دا مطلب دا سلاونه من دا واره او مش کا ولا غریب غریب خرج یو چی سلا مخنی وای کو دا نو سره باید چون هم غم فرگی وشي.
دا هم دغه پیغامونو سره د اوسنی پروگرام لپاره بیل ساوی وخت غلطه پای تر رسیدي. په بل پروگرام کې ستاسو د نور ټلیفوني پیغامونو سره ستاسو خدمت راځم. تر هغه د خدای پامن.
لمبا جی کرما سما جانا پتر سو پوری جدا کر دے لمان ہم بجے کھما سمجھا نان یہ دیجی کھما سمجھا نان بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن آخر بجر ربان کے بس بچے میان ہم بجے کھما سمجھا نان آخر بجر ربان کے بس بچے میان ہم بجے کھما سمجھا نان ہم سمجھا نان